دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو نظرانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک میکال د القاعده د لیپ زپلو کې د طالبانو د ونډې په اړه د ولس مشر جو بایدن سرګندونی په بش پړتوګه د حقیقت نه لری وبللې او هغه د طالبانو د سپینولو او هان د دیل دلې د رسمیت پیژندلو په توګه تعبیر کړی دی خاغلی میکال د پنځشنبه په ورځ د جولای په شپږمه د وی اعلامیه په خبرولو سره ویل د ولسمشر بایدن سرګندونی یوازې طالبانو او القاعده د لترمنځ د اوږدمهاله اړیکو د سپینولو د وی حساب په توګه تعبیر کړي شي هانګه دیشي د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د متحده ایالاتو د حسولو حسوي د هغه سدي چې په خپل بشپړ توان سره مخالفت وکړم ولسمشر بایدن د تیرجمه پورزول په یاد مدي چې ما د افغانستان په اړه څه ویلو ما ویلو چې القاعده به حل تنوي ما ویلو چې دوی به حل تنوي ما ویلو چې طالبان به موږ سره مرسته وکړي او سکیږي ستريږي خپل مطبوعات ولولي زه په حکم بایدن د سرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورت په اړه د وی پښتنې په جواب کې کړي چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ او بایدن د ادارې نیمګړتیاوي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ګډوډۍ د وتلو اصلي لاملونه بللې دي د خړو د نړیوال پروګرام اجرایی مرستيال کار سکا وای په افغانستان کې په هر لس کورنیو کې نه هي د دې وسنلري چې ځانته پوره خواړه پیدا کړی خاغلی سکا او د امریکا غک سره په مرکی کې د مرستو رسولو په چارو کې د طالبانو لاسوهاله رد نکړه او زیاتې کړه چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې ستونزې شته او چاپیریال مناسب نه دی هغه په ځانګړي توګه طالبانو د لوري د خصو په کار باندې بندیز یاد کو او ویل مو باید دا ډاډ ترلاسه کو چې مېرمنې هم په برابر توګه د کار کولو اجازه ولري تیرمیاشت افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د پلټنې ادارې سیګار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري مرستو د رسولو د ادارو په فعالیتونو کې د طالبانو د حکومت مخ په زیاتېدونکو ډول لاسوهنه خبر ورکو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خولې امریکا کې مش افغان تبا نصرت احمد یار چې د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی او شاوخوا خارونو کې د ټیکسي موټر چلولو دند تر سره کوله په دزو کې وجل شوې ده د واشنگتن ډی سی پولیس وايي دا پیښه د سیشن پیپورز د دغه خار په شمال ختیځ سیمه کې شوې و د پولیسو په وینا مرمۍ د نصرت په خېټه لګیدلې او هغه د پیښې په ځای کې ساور کړي دي د ټیکسی موټر چلوونکو شرکت چې نصرت ورته په خپل شخصي موټر کې کار کوي په بیان کې د فاکس نیوز خبری شبکې خبر کړي د نصرت کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړي ده د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو مخکنی ځانګړي استازي جیمز ټربنز یو اتیا کلنې کې مړ شو جیمز ټربنز د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو لومړی ځانګړي استازي او د 2001 د سپتمبر د 9 نیټه د ترګریزو بریدونو نه روس طالبانو ضد اپوزیشن لپاره د بوشت اداري ځانګړي استازي وو د جرمني پولیسو د پنځشنبه په ورځ ویل وکسانې د ترګریزو بریدونو د پلان کول په تور نیولې چې د اسلامي دولت داعش د ډلې نه الهام اخیسته وو د جرمني لوی سرنوالي په اعلامیه کې ویل چې نیول شوی کسان د مرکزی اسیا سخت دریزه اسلام پالي ډلې دي او د سمو دی راهیزي یو سل بل سره پیژني سرنوالانو ویل چې دغه کسان د 2022 کال په لومړیو کې په یوکرين کې د جګړې د پیلېدو وروسته تقریبا په یو وخت له هغه ځای جرمني ته سفر کړی دی روانونه چین او پاکستان د یو کمربند او یوې لارې د نړیوال نوښت په مټ د اقتصادي همکاریو لسمکلي ځلمانځي خود چارواکو او منتقدینو په وینا د سویلي اسیا په دغه هیواد پاکستان کې چینای اتباعو ته د مخ په زیاتېدونکو ترګریزو ګواښونو او د پورونو د بیرته ورکولو په اړه اختلافات د دغه ګډ بنسټیز پراختیايي پروګرام د پرمختګ په وړاندې ستونزې را ولاړې کړې دي د شاوخوا شپیتو میلیارډ ډالر په ارزښت د پاکستان او چین ګډ اقتصادي د لیزیا سی پیک پروګرام چې په دوسره د لسم کال کې معرفي شو لدی عمل ډیر زر د یو کمربند او یو لاري د نړیوال نو وخت د پراختیايي پروژې برخه وګرځید چې پاکستان به د اقتصادي اتصال پسیمیز بدل کړي او میټا چې فیسبوک هم برخه ده د چهارشنبه په ورځ د ټوئیټر په مقابل کې ثریډز په نوم یو شبکه پرانسته. په ثریډز کې یوازې متن لیکل کیږي که څه هم دا نوې شبکه په اپل او انډراید کې په انلاین ډول بازار ته وړاندې شوی او د نړۍ د مشهور سندرغاړي شکیرا او د هالیوډ د خبريال په ګډون یو شمیر مخور او سیرو کارول پیل کړل، خو په اروپا کې د زینو ملحوظاتو لکبله لا نه ده پرانستلې شوې. قدر مو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو د رپورت چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د برتانیا د 16 فیر سره پکتنه کې په برتانیا کې د مشتو افغانانو د قونسلی ستونزو د هوارولو لپاره په لندن کې د طالبانو لخوا د قونسلی خدماتونو د پیلې دوه غشتنه کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې برتانیا د طالبانو سره د خپلو ګټو پر اساس تعامل کوي، خو ممکن طالبانو ته په لندن کې د قونسلی خدماتونو د فعالولو اجازه ورنکړي. د بارک له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستيال وایي زی احمد تکل د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې مولوی امیر خان متکی کابل کې د افغانستان لپاره د برتانیا د شارج داپیر رابرت چارټن ډیکسن سره په کتنه کې لاغ غوښتي چې برتانیا دی د افغانستان واقعیتونه په نظر کې ونیسي او د طالبانو حکومت سره دی تعامل وکړي. زی احمد تکل ویلي چې ښاغلی متکی په دې ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړیوالو چلند باید د رسنیو د راپورونو پر اساس تر سره نشي، بلکې دا چلند باید د متقابل درناوي واقعي بینانه او په حقیقي ډول تر سره شي.
همدارنګ د بهرنیو چارو وزیر په بریتانیا کې د میشت افغانانو د سونزو د هواري او سالم غوښتنو ته د لاسرسي په پاره له سرګند کړ چې لندن کې قونسلي خدمات پیل شي ترڅو افغانانو ته خپل حق حقوق ورسیږي. په پای کې د ورته ناسو په تسلسل ټینګار وشو، د شکیلتیا او دوالخیزو همکاریو په باب په هغه مواردو خبرې وشوې او نقطې په ګوته شوې چې دواړه هیوادونه به وکولای شي پکې راغند ګټور او اغیزمن ګامونه واخیستلی شي.
تر اوسه د برتانیې حکومت او په خپل افغانستان لپاره د دغه هیواد شارج داپیر د دغه کتنې او په کتنه کې د بحثو مسلو په اړه سندي ویلي. رابرت چارټن ډیکسن کابل ته د خپل روان سفر په ترڅ کې د طالبانو د لوړو زکړو د وزارت د سرپرست مولوی د محمد ندیم سره هم کتلی دي. رابرت چارټن ډیکسن د روان کال په سر کې د پخوانی شارج داپیر هوګو چارټر په ځای افغانستان لپاره د برتانی د نوی شارج داپیر په توګه د جولای په روانه میاشت کې خپل کار پیل کړی دی. هغه د دې د مخه په بنگلاديش د برتانی د لیک کمشنر په توګه کار کړی دی. په یعنی حال کې د سیاسي چارو یو افغان کارپو تاریخ پر هادي په دې باور دی چې برتانی لا تر اوسه لندن کې د طالبانو ډیپلوماټانو ته د اعتبار لیکونو ورکولو ته چمتو نه ده او دا هیوا تر ډیره په افغانستان کې د خپل ګټو په لټه کې دی.
بریتانیا بر منافع خود با افغانستان رابطه داره و او منافع زیاتر مسئله مواد مخدره است که کنترل شوند، اما در مقابل حاضر نیست که بر طالبان ایتوری یک حالت را نشان بده که بر رسمیت میشناسیشون.
د 2020 کال د اگست په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د نورو ډیرو لویدیځو هیوادو او امریکا په سیټ برتانیا هم خپل سفارت د کابل څخه د قطر پایتخت دوه ته انتقال کړي او لا غزه د افغانستان چالي سمبالي. د بلې خوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د بخښره اجنس ویلي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د سیاسي څنګه مشر سکاټ سمیت تیر ورځ کابل کې د رئیسو وزرا د سیاسي سیالو کپیل د دفتر د عمومي رئیس مولوی زاکر سره په کتنه کې هغه ته د افغانستان د حالاتو د ارزول لپاره د روان میلادي کال تر پایه د ملګرو ملتونو لخوا د یوې بلې غونډې د جوړېدو خبر ورکړي. بخښل اجنس ویلي چې د یوناما دغه چارواکي ویلي چې د غونډې ته به د طالبانو د حکومت استازي هم وبلل شي. د روان 2023 کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په بلنه افغانستان لپاره د شاوخوا شل هیوادو د استازو په ګډون په دوحه کې د طالبانو د استازو د ګډون پرته یو پلان جوړ شوی. د ملګری ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای همشه د امریکا غاگ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
ملګر ملتونو په تیر 2022 کال کې په نړۍ او افغانستان کې په وسلوالو نشو ته کې د ماشومانو د شکلتیا او د حقوقي د حقونو څخه د سرغړونو خبر ورکړي او په دې اړه جدي اندیښنه شوه ده. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو په وړاندې شاوخوا 1300 سرغړونې ثبت کړي دي. په نړیواله کچه د وسلوالو شخړو په جریان کې له 1300 زیات ماشومان زیانمن شوي دي. نور حال پر رپورت کې واوري.
ملګرو ملتونو په نوی راپور کې په نړۍ کې د ماشومان د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان په اړه په دې راپور کې ویلي چې ملګرو ملتونو د 900 اتیا ماشومان چې 903 اتیا هلکان او 108 نجونې او 14 قربان شوو ماشومان د حقونو په وړاندې سختې سرغړونې تایید کړې دي. د دې سربېره ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د طالبان لخوا د 349 هلکانو د ګمارلو او ورڅخه د استفادې په اړه سرغړونې چې په 13 کلونو کې تر سره شوې په 2022 کال کې هم تایید کړې دي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو په 2022 کال کې په مجموعي ډول 19 هلکان د ملي مقاومت جبهې سره د اړیکو په لرلو نیول چې د دغه ډلې 19 خوشی شوی او 2 تنه نیول شوی ماشومان په توقيف ځایونو کې ژوند لاس ورکړی دی. د راپور ښیي چې د 18 ماشومان څخه چې ورڅخه استفاده شوی 15 مقاومت په ملي جبهه کې او د 1 تن ماشوم څخه د نامعلومو عاملانو لخوا په جګړه کې د کار اخیستل تایید شوی دی. ملګری ملتونه د 909 ماشومانو مړینه او مالوریدل تایید کړی دی. د دغه شمیر څخه 235 تنه وژل شوی او 604 نور مالول شوی دی. د 909 وژل شوی او مالول شوی ماشومان لړلې 604 ماشومان د نڅرګندو عاملینو لخوا، 112 تنه داعش لخوا، 98 تنه طالبان لخوا او 15 تنه د پاکستان لخوا ډیورن کرخ ته څیرمه د درنو وسلو په ډزو کې زیان ورته رسیدلې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په دې ډله کې شپږ ماشومان په هدفي بریدونه کې وژل شوی دي. د طالبانو په ګډون په افغانستان کې خپل غاړو د ملګرو ملتونو د راپور ته لا تر اوسه خبرګون نه دی خودلې.
تیر کال د 2013 سرغړونو د جی ڈی پی خو لړډلې 3899 د ملګرو ملتونو لخوا تایید شوی دي چې پکې 2018 د تاریخوالي قضیه غنل شوې دي. 1400 ماشومان یا وژل شوی یا مایوب دي. 1420 ماشومان استخدام شوی دي. 3915 ماشومان تختول شوی دي.
ملګری ملتونه وایي د پیخي خورا د اندېخنې ور دي.
Madam President, Excellencies, we should never forget
موږ د ماشومان هیر نکړو. د سرغړونې د هرې تایید شوې پیښې تر شا د یو ماشوم ژوند نغښتی دی. تیر کال 1990 ماشومان زیانمن شوي دي او د هغوی کیسې همداسې پټې پاتې دي. د بیلګې په توګه په سویلي سودان کې د 5 ورځو په ترهګریزو نښتو کې په 3 نجونو د ډله ییز جنسي تیری قضیه، په افغانستان کې یو ښوونځي کې په ناچاودیدونکو توکو باندې د هلکانو وژل کېدل.
د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف هم د ماشومان د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
یونیسف په جدي توګه د ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمن دی. د 2022 کال په راپور کې د هیتی، نایجر، ایتوپیا، موزمبیق او اوکراین هیوادونه هم شامل شوي دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش په دغه راپور کې ویلي چې د غیدارې تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د ماشومان په وړاندې د جنسي تیری د لاس پیخي چې یولس انجونی او دوی هلکان هم ثبت کړي.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ دروانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د پنجاب په ایالت کې مشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت له خوا دوی ته د ورکرسو پیژن پانو تاریخ تیر سوی چې له عملې دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د پاکستان د میاوالې ولسوالۍ کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای چې د پاکستان حکومت لخوا دوی ته د ورکړل شویو پیژن پاڼو تاریخ تیر شوی چې له امله دوی له کډاونو سره لاس او ګریوان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای د ستونزې د حل لپاره د پاکستان د حکومت سره په اړیکه کې دي، خو افغان کډوال دغه ادارې ته ډېره هیله نه لري.
امی پیو ار کډینا ختم شوی دی غم میاشت په درشم تاریخ امی پزړه کې ډیر دوردار کچیر تا چې په کراچۍ په اسلام آباد کې د نوی مجر نیوای کیږي چې امی کډینا یې سپیر شو می خو چې وشهرې چې په ارزو کې می زورا ولای کیږي په هوټل کې کمره نه پر کولای کیږي یو بل ځای ته می نه شي کلمې په ارزو کې څنګه ولای کیږي.
افغان کډوال وای چې کډوالو ته ورکړل شوی دغه کارتونه د دوی ټول ستونزې نشي حلولې، ولی بیا هم د دوی د کډوالۍ یو ثبوت دی.
بس قرار نه ستو سیګانه
دا کارتونه موږ ته ډیر تکلیف ده. زنانا سره وی مثال خبر د ایمرجنسی وی چور سم سال موږ ته کوله وسره غنه راکې بیا پاکستانان تر وګړو هغه ځمو ور ور کوله کا ګاډي والو په ځابې ګاډي لسن نستا پر سایکل نستا د مزه کې کارتون نستا.
افغان کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په دغه اړه د دوی سره په مرسته نه کولو تورنوي.
د کډې په باره کې چې په درشم تاریخ کې ختم شوی دی د انیسیار سره د شر دفتر سره ماړي کې ونی وي د میک ته هیڅ ځواب نه درکړای چې دا د تا جوړیږي یا نه د تا جوړیږي. باید میک ته ځواب ورکړل شي چې تاسو ته په پلونکي تاریخ یا په پلونکي ورځ تاسو ته جوړیږي.
او په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر وایان وای چې د افغان کډوالو د کارتونو د نوي کولو پر موضوع د پاکستان حکومت کار کوي.
نو دی والی سره یو ان ایچ سی آر د حکومت سره پر اړه کې دی د سفرون د وزارت طرف نه د دوه کارو سفارشات کړی دی وفاقي کابینه ته، او دین علاوه هم سفرون وزارت انټیری منیسټری ته او صوبایي حکومت ته هم خطونه لیږلي دي چې دغه سو پورې چې دغه اکسټنشن یې شوی نو مهربانیو کې چې تاسو د افغان یا پی او آر کارډز چې کوم هولډرز دي خلاف هیڅ قسمه اکشن والی.
په میاوالی کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې د کډوالۍ د پیژن پاڼو د نویو کولو غوښتنه کوي چې له څه مودې راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا د دوی د ځورولو څخه شکایتونه کوي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه ته دوام ورکوه. د هنګ کنګ د پارلمان یو پخوانی غړی تید هوري چې دا وخت په استرالیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي او د چین حکومت ورپسې ګرځي، وایي د چین حکومت غواړي چې د طرح اچولو په وسیله په بهر کې مشت مخالفان وبیروي او غلي کړي. له سیدنی څخه د خبريال فلمر سردرالي ژلي راپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
د چین د بهرنی چارو وزارت استرالیا ته سپارښتنه کړې چې فراریانو ته د سرپناه برابرول پای ته ورسوي، او هم باید د دوی په وینا د چین مخالف عناصرو ملاتړ بند کړي. په کامبیرا کې د استرالیا د بهرنی چارو وزیر میرمن پینی وونګ وای چې هغه د چینایي چارواکو لخوا په استرالیا کې مشت د هنګ کنګ د دیموکراسۍ د غورځنګ د دوو کمپاینرانو د نیولو لپاره د وارنټونو د جاري کولو په باب ژوره اندېښنه لري. بیجنګ دا دواړه فعالان د چین پر ضد فعالیتونو او پر داسې حالو ځلو تورن کړي چې هدف یې د چینایي چارواکو په وینا د هانګ کانګ بې ثباته کول دي. ټډوی چې د هانګ کانګ د پارلمان یو پخوانی غړی دی او فعلاً د استرالیا په جنوبي ښار ایډیلیډ کې میشته د برېټانیا له پخوانی مستعمرې هانګ کانګ نه د خپلو اوو ملګرو سره یو ځای وروسته له هغې بهر ته مخه کړه چې چین په 2000 میلادي کال کې په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ په طرفدارۍ احتجاجونو په تعقیب نوی امنیتي قانون نافذ کړ. د هانګ کانګ چیف ایگزیکیوټیو یا عمومي اجرایی رئیس جان لی د هر یو پر سر له $150,000 نه زیات نقد انعام اعلان کړی او خبرداری ورکړی تر څو چې دا کسان ژوندي هانګ کانګ به ورپسې ګرځي او تعقیبوي به. هوې د چهارشنبه په ورځ د استرالیا برودکاسټنګ کارپوریشن سره په مرکه کې ویل چې د هغه د ګرفتارۍ وران به پر ژوند ناوړه اغیزه وکړي. دا د چین لخوا په خارج کې د مخالفانو د غږ د غلي کولو د هڅو برخه ده.
It's the political gesture that they want to make, and they want to spread this white terror to make all those who are overseas.
دا یو داسې سیاسي اشاره ده چې غواړي د دې ډول سپینې ترهګرۍ د خبرولو لپاره وکړي، او مقصد دا دی چې ټول هغه مخالفین چې په خارج کې اوسیږي او د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره کار کوي چپ خوله کینی او نور پر هغوی یعنی چینایي چارواکو نیوکه ونکړي.
د دیموکراسۍ طرفدار د عطف عالان په استرالیا، امریکا او برېټانیا کې اوسیږي، او دا یو هیواد هم له چین سره د اکسټرډیشن یا مطلوبو افرادو د تبادلې تړونونه نه لري. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د فعالانو د نیولو وارنټونه داسې یو خطرناک اقدام دی چې په ټوله نړۍ کې بشري حقوق په خطر کې اچوي او د خلکو د بنیادي ازادیو د ځپلو لپاره لار پرانیزي. همدغه احساسات د استرالیا حکومت هم منعکس کړل، او د بهرنی چارو وزیر پینی وونګ د دوشنبه په ورځ ویل چې د فعالانو د گرفتاری وارنټونه په ټوله نړۍ کې بشري حقوق په خطر کې اچي او د بنیادی ازادیو د ځپل لپاره لار پرانیزي. استرالیا د 2020 میلادي کال په مې کې د انتخاباتو وروسته د چپګرا کارګر ګوند د حکومت له جوړېدو وروسته له چین سره د خپل اړیکو د رغولو کوښښ کوي. ډېر علاقه لري کلونو بې اتفاقۍ او ناباورۍ وروسته چې په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ، د جنوبي چین په سمندرګي او د پاسفیک په سمندر د بیجنګ د مالکیت د داواګانو په سر د شخړو په وجه خرابې شوې وي له سره ورسره باثباته روابط ټینګي. سات سلیمان شاه د امریکا غ واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلک چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلک چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلک چې موخته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د وی خیراتونکو لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په لویدیځ غاړه کې د جنین د کډوالو د کمپ اوسیدونکو د اسرایلی ځواکونو لخوا د دوو ورځنیو یو بریدونو څخه وروسته بیرته کورونو ته ستانسول. په دغو بریدونو کې دیارلس فلسطینیان او یو اسرایلی عسکر ووژل شول. اسرایل خپل ځواکونه استلی خوای چې د ترک ریزت به نور عملیات هم وکړي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وايي اسرائیل تورنوي چې د بریټ په محالې روغتونونه پنشه کړی دي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د سارنوال دفتر پرون چهارشنبه ویل چې په دوامدار توګه د فلسطینیانو وضعیت ساري. د خبرې داسې محل کې چې اسرائیل او اردن سند له دې غاړه ته د فلسطین په جنین خار پراخ پوزي عملیات ترسره کړل. د جرمونو نړیوالې محکمې چې مرکزی د هالند په حق خار کې دی په 2020 کال کې د فلسطین په هغه سیمو کې رسمي سړې پیل کړي چې د اسرائیل لخوا اشغال شوې دي. د جلین د کډوالو کیمپ اوسیدونکو چې بیرته خپل کورونه تستانه شول وی ویل چې کورونه ته سخت زیانونه رسیدلې دي. اوسنی عملیات د اسرایلو د پوز لخوا په 13 کلونو کې تر ټولو لوی عملیات بلل شوې دي. د اسرایلو دفاع وزیر د برید دفاع کړي او ویلي دي چې اسرایلی ځواکونو ترګر بنخه کړي.
ام ای ګیو
اسرائیلی جنگلی په لزګونو هغه ځین ته لاړل چې په جنین کې بلابلو ترګر ډلو پکې د ترګري فابریکې جوړ کړې وي. په دغه ځین کې مهمات او ډول ډول وسلې موجود وي. د دغه ځین دوی په لویدیځه غاړه او نورو سیمو کې بریدونه پلانول.
یو شرون کې امریکا غوښته وویل چې جنین د فلسطینی سختري زړلو اوږ تاریخ لري.
نو هغه څه چې موږ ګورو هغه ملشی دي چې د جنو مخکخو فلسطینی ډلو سره تړاو نه لري او د قانون او نظم لپاره یو جدي ګواښ پیښوي. دوی نه یوازې د اسرائیل لپاره بلکې د عادي فلسطینی ملکی وګړو لپاره هم ګواښ دی. زما په فکر اسرائیلی پاوځ جنو جدي ګواښونه ته ځواب ویلی دی.
د فلسطین د روغتیا وزیر د اسرایلو په دفاعي ځواکونو تور ولګو چې د عملیاتو په مهال په روغتونونو بریدونه کړی دي.
له هغه رئیس چې دوی بریدونه پایل کړل دوی د جنین پر دولتي روغتون برید وکړ چې د ننني ملکی وګړي سخت ټپيان کړل. اشغال کوونکو ځواکونو په العمل روغتون هم څو ځله ډزې وکړې چې پکې یو ملکی وګړی ټپي شو. د ابن سینا د چانګیز روختون انګړ ته هم د زغروالو گاډو سره نه نوتل. دوی په لوی لاس په جنین کې امبولانسونو ته لار بند کړه او روختون ته د ټپيانو د رسیدو مخایونی ولا. ټوله نړۍ شاهد ده چې اسرایلی ځواکونو پر امبولانسونو او کارکونکو ډزې کولې او د ټپيانو د درملنې مخایونی ولا.
د کټوالو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نورو ډلو د اسرایلو په اردو او فلسطینی اورپا کډو لغه کړي چې سمدستي تاوتریخواله او ځانګړي توګه په ملکی وګړو هر ډول بریدونه ودروي او وايي چې د جنین د کټوالو په کیم د اسرایلو هوایي بریدونه زورون کی او غیر عادلانه دي. نظرانی سوسی امریکا غږ واشنگټن.
او د فرا د ولایت اوسیدونکو د ګزن ناروغي په وړاندې پروان مبارزه کې کور په کور کمپاین اغیزمن بولی او له دغه بهر سره د مرستې ډاټ ورکوي. د نقیب الله نیکمل پرپورت کې
د فرا ولایت یو شمیر اوسیدونکو وايي د ګزن زد واکسین ته لاسرسي ځکه عام واسانه شوی چې ماشومان کور په کور واکسین کیږي. یاد اوسیدونکو وايي کاری بوختیا او کمزور اقتصاد د دې لامل ګرځي چې ډیری کورنۍ و نه توانېږي تر څو خپل ماشومان په روغتیاي مرکزونو کې پر وخت واکسین کړي. د پراشار یو تن اوسیدونکو عنایت الله ریګوال امریکا ژغته وویل چې کور په کور واکسین ځکه اغیزمن دی چې ټولي کورنۍ کولای شي په منظم ډول خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
زمون استاسو خلک اکثریا تقریباً دي خصوصا نارینه طبقه له کور څخه بهر په کار بوخت دي او دا ژوند نور مشکلات هم لدی باعث ګرځي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره کافي فرصت ونه لري او یا هم د واکسین وخت متوجي نه وي. نو کور په کور واکسین یې شته دي هم خلک بهږي او هم اسانه ده چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي.
په ورته مهال د پرایو شمیر نور اوسیدونکو ډاډ ورکوي چې د واکسین د تطبیق په برخه کې پوره مرسته کوي. وکیل احمد د فراده پښتورود ولسوالي اوسیدونکو وایي له رضاکارانو سره مرسته زموږ یو اساسي مسولیت دی ترڅو ماشومان مو د تلپاتې معلولیت څخه ژغورل شي.
کور په کور واکسین یو ضرورت دی. هم خلک هوسادي چې خپل ماشومان واکسین کړي او روغتیاي کارکونکو هم انپینان پیدا کوي چې ټول ماشومان یې واکسین کړي دي او موږ هم پوره کوشش کوو چې ټول ماشومان د واکسین لپاره برابر کړو او دا کار زموږ مسولیت دی.
بل په لور روغتیاي کارپوهان د ګزان په وړاندې مبارزه دوه اړخي زبولي چې یو اړخي د چارواکو مسولیت دی ترڅو په منظم او سرتاسري ډول ټول سیمو ته واکسین ورسوي او بل اړخي خلک او کورنۍ دي چې په مسؤلانه ډول خپل ماشومان واکسین کړی. د ماشومان د ناروغي متخصص ډاکټر عبد الغفار رحماني له کورنوي څخه غواړي ترڅو د واکسین د کمپاین په محل هرو مرو خپل ماشومان واکسین کړي.
د ماشومان د پولیو ناروغي دوه برخې لري. لومړی دا چې روغتیاي چارواکي واکسین برابروي، خلکو ته عام پوهاوی ورکوي او رضاکاران ارکلی او سیمه ته استوي چې ماشومان واکسین کړي. بل طرف عام خلک خصوصا کورنۍ باید کوشش وکړي چې کله رضاکاران د دوی د کورونو تر دروازو پورې ځي خپل ماشومان راوباسي چې واکسین سی زکه چې پولیو ناروغي تداوی نه لري او یو لارسته چې هغه دغه واکسین دی.
روغتیایی کارپوهان په ټینګار سره وایي د ماشومان ګزنګ ناروغي درملنه نه لري، خو دوه څاڅکي واکسین کولای شي چې ماشومان د یادی ناروغي په وړاندې وقایه او لتل پاتې